او باس واوري چې نورياس نوري وړاندې کوي. خو تر دې مخکې مو زه اسمت ساروان د دې ساد لاندو خبرونو ترا بولم. د قلم لار ټولنې او رضاکارانه د دې ټولنې د مؤسس متیولا ویسا د برخلیک په اړه اندېښنه ښکاره کړه. ښاغلی ویسا څه باندې یوه میاشت پخوا د مارچ په 28مه د طالبانو له لوري په کابل کې ونیول شو، خو تر اوسه پورې د طالبانو په بند کې دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د چین سفارت افغانانو ته د ویزې ورکړه بیا پیل کړې ده. په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې د هوان مرمۍ د چاودنې په پیښه کې درې تنه وژل شوي دي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی به د چهارشنبې په ورځ د سوریې پلازمینې دمشق ته لاړ شي. د ایران د ایرنا خبری آژانس د پرونی راپور له مخې دا خبره د دمشق لپاره د ایران سفیر حسین اکبری کړې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته یو مشکوک مشر د وژل کېدو خبر ورکړ. او اوکراینی چارواکي وایي د دوی هوایی مدافع سیستم نن سهار وختي پر پلازمینه کیف د توغندو حملې شنډې کړې دي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 5%
متاسفه يم چې
حکومت کې کړې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم نوریاس نوریم او د بحث ته مو هر کله کوم. نن په 15 دقیقې بحث کې په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د غونډې پر موضوع خبرې کوو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش په مشرۍ په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د شاوخوا 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړو استازو ګډون کړی دی. ملګرو ملتونو تر دې غونډې مخکې پرون ناوخته په یو لنډ بیان کې ویلي چې د بندو دروازو تر شا د دې غونډې هدف دا دی چې د مهمو لکه د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو ټول شموله حکومت ولې او د تروریزم او مخدره توکو له قاچاق سره د مبارزې اړوند مسلو په اړه پر نړیوال تعامل بیا کتنه وشي. ملګرو ملتونو ویلي په دې غونډه کې هڅه کېږي چې دغه مسلو په اړه له طالبانو سره د ښکېلتیا په برخه کې نړیواله ټولنه یو ګډ تفاهم ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا د طالبانو د سرپرست حکومت استازي د غونډې ته نه دی بلل شوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل دغه غونډې غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې واقعیتونه په نظر کې ونیسي او زیاته کړه چې د افغانستان خلک په اقتصادي او ډیپلوماتیکه عرصه کې له نړۍ سره ښه تعامل غواړي. د ښاغلي مجاهد په خبره د دغه تعامل د جوړېدو لپاره باید همکاري وشي او د فشار تحمیلولو او انزوا هڅې هغه که د ملګرو ملتونو لخوا وي او که د نورو هیوادونو لخوا باید نور پای ته ورسیږي او نتیجه هم د ده په وینا نه لري. خو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او د طالبانو لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ډیپلوماتیکې دایمي استازولۍ ته نومول شوي استازي سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل چې دې ته په پام چې دوی نن ورځ یو مهم لوری دی او دې غونډې ته نه دي بلل شوي پرېکړې به هم اغېزمنې نه وي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د مسلې په حق له دغه غونډه جوړیږي او د مسلې اصلي لوری چې د افغانستان د اسلامي امارات حکومت دی هغه ته بلنه نه ورکول کیږي، نو په دې ډول دوی د افغانستان مسله د حل په ځای نور هم پیچلې کوي. همداشان د افغانستان په باره کې یو طرفه فیصله د تطبیق وړ نه ده.
ملګرو ملتونو دغه غونډه داسې مهال رابلل چې د طالبانو سرپرست حکومت په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو ماسو کې پر ښځو د کار کولو بندیز په 13 اپریل میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو پورې هم وغځاوه. د طالبانو سرپرست حکومت وخت له رسېدو راهیسې نجونې او ښځې د نورو محدودیتونو ترڅنګ له منځنیو ثانوي او پوهنتوني زده کړو هم راګرځولي چې دغو سختو محدودیتونو پر دې سربېره چې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې تعامل کمزوری کړی په افغانستان کې له میلیونونو اړمنو کسانو سره د بشري مرستو رسولو پر چارو هم منفی اغیز کړی دی. نړیوالو د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو سره د په افغانستان کې د بشري مرستو پر رسولو کې نړیواله ټولنې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو سره چې په افغانستان کې د بشري مرستو پر رسولو کې ښکېل دي پر بسپنې لاس نیولی چې د مسلې دغه مرستندوی ادارې له مالي ستونزو سره هم مخامخې کړي دي. ملګرو ملتونو سږ کال په افغانستان کې شاوخوا 30 میلیون وګړو ته د بشري مرستو رسولو لپاره د 4.6 میلیارډ ډالرو مرستې غوښتنه کړې چې تر اوسه یوازې څه باندې 15% ترلاسه کړې ده. نن په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې د ملګرو ملتونو لخوا په دوحه کې رابلل شوې دغه غونډه به وکولی شي چې په افغانستان کې روانو ستونزو کې هغه بشري د بشري حقونو یا د طالبانو له سرپرست حکومت سره د یوه تعامل په برخه کې دي حل لارې عمومي.
د سیاسي چارو شنونکي محمد اسحاق اتمر او د سیاسي او حقوقي چارو پو بشیر زرمستمو د 15 دقیقې بحث ته بلنه ورکړې. دوه ملمنو ته راغلاست وایو. لومړی به اتمر صاحب تاسو ته درشو، دغه غونډه چې نن په دوحه کې ملګرو ملتونو رابللې ده په یو حساس وخت کې رابلل شوې، نړیوالو تر اوسه له افغانستان سره په بشري برخه کې ډېرې مرستې کړې دي، خو په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا سختو چلندونو یو شمېر نړیوالې مرستندوی ټولنې د بسپنې په برخه کې له ستونزو سره مخامخې کړي. نړیوالې ټولنې پر بسپنو لاس نیولی او طالبان هم د خپل دریځ نه پشا کیږي. څه فکر کوئ چې دا غونډه به په دې برخه کې یو نتیجه ورکړي او یو حل لاره به ترې راووزي؟
مننه نوري صاحب، تاسو ته سلامونه. زیاروال صاحب ته سلام او احترام وړاندې کوم او ټول اوریدونکو ته. نننۍ غونډه په دې برخه کې دوی باید یو توافق ته ورسیږي چې څنګه دوی کولی شي د افغانستان ولس سره په دغه شرایطو کې مرستې کومک وکړي. یعنې دوی په یو توافق نظر باید ورسیږي چې دغه اوسني نظام سره کوم چې د طالبانو نظام دی دوی سره څنګه دغه روابط دوی ساتلی شي چې په نتیجه کې هغه ولس ته مرستې حکومتونه ورسیږي. یعنې داسې نه شي چې د دغه تقابل په نتیجه کې کوم چې د طالبانو د حکومت او نړیوالو تر منځ رامنځته شوی ولس په دغه منځ کې زیانمن شي او ولس ته مرستې رسول شي. نو په دغه برخه کې نن به رایزنی کېږي وکتل شي چې دوی په کوم تفاهم سره سره رسیږي تر څو چېر په یو روډماپ یا یو تګلاره باندې دوی توافق وکړي. ګرچې د طالبانو د حکومت بیان خو دا خبره وکړه چې دلته باید طالبانو ته بلنه ورکړل شوه، خو خبره دا ده چې دا د ملګرو ملتو د 15 غړي هیوادو تر منځ غونډه ده. دا د دې دپاره بهرني نمائندگان نه رابلل کېږي، دا یوازې دوی په هغه لارچارو باندې بحث کوي چې څنګه افغانستان د دغه مشکلاتو نه دوی وژغوري. د بله خوا نه د ښځو د کار بندېدل یا د ښځو د تعلیم بندېدل دا د بشري حقوق نقض دی او په دغه برخه کې نړیوال د دغه په اصطلاح سره کرښې نه نه تېرېږي، ځکه چې دا د یو این په چارتر کې دی چې یو این باید بشري هغه حقوق مراعت کړي او هغه هیوادونه چې بشري حقوق نه مراعتوي د هغوی دپاره دوی باید چلان ته تغییر ورکړي. نو دا څو خبرې دي چې نن په هغه باندې به خبرې وشي، نو وبه کتل شي چې د دې نه نتیجه
راوځي. مننه زرمه صاحب، تاسو ته بدر شو. اتمر صاحب یو څه رانه په واچوله د شینن په غونډه کې پر کوم موضوعاتو خبرې کوي، خو کراشه دی خبره ده چې دغه دغه وادونو استاد چې د غونډې ترابل شوی اکثره په افغانستان په مسلو کې حکیل دی او تر یو حد پورې دوی د افغانستان د بشری مرستو سر تامیلون کې هم دی. څه فکر کوي چې ملګرو ملتونو دا غونډه ذکر او بلل چې فشار پر زیات شوی او د بشری مرستو په برخه کې هم دغه د افغانستان په مسله کې حکیل او په مرستو لاس نیولې وو؟
زم په خپل وابل تاسو ته ستاسو ګران ملما او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خو دې چې ټول ډول ډول صحت مند وسګي وګورئ، دا غونډه چې دا کنه د ځانګړو استاد غونډه ده او هغه هیوادونه چې په افغانستان کې مسله کې ښکیل دي او ځانګړي استاد لري هغه ټول نن راټولېږي په دې مسله خبرې کوي چې افغانستان سره به چې سره کوم تعامل وشي او په کومه کچه ورسره مرستې وکړي او هغه مرستې چې دوی سره کیږي آیا صحیح ځایونه ته رسیږي او کنه، او څنګه کولای شي چې دوی طالبانو ته قناعت ورکړي تر څو د ښځو حقوق مراعات کړي، بشري حقوق چې د تعلیم حقوق دی هغه مراد کی او دغه کوم اورین چې د طالبانو د کامیابی وروسته په افغانستان کې د بشري حقوقو په اساس را پیدا شوی دی، نو هغه به څنګه دوی جوابوي، هغه ته به څه رقم پالیسي جوړوي. نو دا غونډه د همدغه کړکېچ د هوارولو دپاره ده چې دوی څنګه کولی شي چې یو خدمت وکړي بشر ته او د طالبانو سره څه رقم مخکې لاړ شي.
مخکې حتما تاسو دغه د سهیل شاهین څرګندونې واورېدلې، هغه ویلي دي چې اوس طالبان یو مهم لوری دی او له هغه دی وای چې انکار نشي کېدلی، او خبره و چې دی غونډې ته دوی وربلل شوی وي او هلته مخامخ هغه مسایل چې په دوی پورې اړوند سره پرې خبرې شوی وي. فکر نه کوي چې د ملګرو ملتونو لخوا دا غونډه رابلل شوې ده، او ملګرو ملتونه هم لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي دي په افغانستان کې لوی ماموریت مخته وړي یا هغه سمبالوي، د طالبانو استازو ته هم بلنه ورکړل شوې وي؟
ګوري څوره دي مخکې ډېر لوی بدون راغی چې طالبانو په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو کارکونکي لکاره باندې کړی، او په خلکو په یو ان باندې په سیکورټی جنرال باندې دا فشار و چې بچي طالبان یا بیرته داخلي خپل کارونه تپریدي او یا بالکل یو سخت پریکړه وکړي چې د افغانستان سره بالکل تعلقات قطع کړي. لیکن بیا هم د سرګندوري مسترغلي چې پرون دوره د مخکې سیکورټی کونسل بیا هم ملګرو ملتونو ته اجازه ورکړه چې خپل کارونه په افغانستان کې جاري وساتي. نو دغه ستونزې دي کنه چې د طالبانو خپل ایجاد کړي دي، دا داسې نه ده چې دا ملګرو ملتونو کوم یا د نورو هیوادونو دلته مسترغ وستي. دوی خپل یو دیوال د ملګرو ملتونو مخته او هغه هیوادونو ته چې په افغانستان کې همیشه مرستي کړي دي ودرولای دي. هغه په ملل متحد کې یا په ملګرو ملتونو کې هغه ستر بشري حقوق چې کوم دی فاندامنتل رایټس یو ته وي، یا کوم جسکوجنز رایټس په نامه باندې یادیږي، هغه په هیڅ وخت کې یو هیواد هم د کو نشي لاندې کولای که هغه ایمرجنسي حالت وي، که د جنگ حالت وي، یا د سولې حالت وي. هغه کې د ښځو حقوق، د کار حقوق او د تعلیم حقوق دي چې په دې درې واړو باندې طالبانو سترګې پټې کړې دي، او دا د ملګري ملتونو لپاره او د هغه هیوادونو چې ملګري ملتونو کې ممبرز دی په سکیورټی کونسل کې دي، دغه ته پر دا اشتراک کړه. دا په داسې حالت کې چې تاسو خپل یو اشتراک کړه راکاږي، او بیا دغه څخه تقاضا کوي چې موږ ته د کینې دغه کړی، نو زه فکر کوم چې دا صحیح تقاضا ده.
بله، من نظر مصاحب اطمار صاحب دغه موضوع دی چې نظر مصاحب هم یادونه وکړل چې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار موضوع د ملګرو ملتونو لپاره سره کرښه ده. البته د ملګرو ملتونو د منشور او د بشري حقونو د اعلامې له مخې خو طالبان ویلي دي چې دا د افغانستان خپل د ارزښتونو یوه مسله ده، د اسلامي او افغاني ټولنې د ارزښتونو. او د په دغه کې طالبانو سیاسي دفتر مشر سویل شاهین هم نن دا موضوع بیا هم پر دې تاکید وکړه، ویل چې د انجونو او ښځو د تعلیم او کار مسله د اسلامي او افغاني ارزښتونو پر وړاندې و حل کیدونکې مسله ده، خو اړوند چارواکي هڅه کوي چې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې دا موضوع حل کړي. دا که څه هم ډېر ځندنې شوی ده، خو دوی بیا هم وایي چې پر دې باندې کار روان دی. آیا د طالبانو سرپرست حکومت دغه ادعا کوي، او ملګري ملتونه هم وای چې موږ نشو تیریدلی له هغو اصولو چې موږ خپله ټاکلی دي، ترمنځ داسې کومه منځلاره شته ده؟
خو دې خبرې ته به راشو چې طالبان چې دا کوي چې دا کلتوري مسله ده، زه فکر کوم چې دا خو کلتوري مسله نه ده. لکه چې تعلیم په افغانستان کې ډېر لرغونی تاریخ لري، د ښځو تعلیم زما هدف دی، سل کاله پورې دا قدمات لري، دلته مکتبونه و، همدغه ټولنه په دغه ټول افغانستان کې د جنکیانو مکتب و، او په دغه ټول ولایت کې په دغه ټول تاریخ کې یو څوک هم داسې نه ده پیدا شوی چې دغه مخالفت کړی وي، یا د ولس غبرګون دا وي چې موږ دغه مکتبونه نه غواړو. حتی زما خپله یادېږي چې د ظاهرشاه د پاچاهۍ په وخت کې چې تقریبا شپېته پنځه شپېته کاله مخکې کېږي، یو ښځه وزیره وه، وزیر د صحت عامه وه، او هغه پښتنه وه، نورزای وه، کوبرا نورزای. نو هغه وخت کې هېڅ مشکل نه و، دا چې د دوی خپل شخصي تعبیرونه د کلتور فرهنګ نه څه دي، دا بېله خبره ده. لیکن په حقیقت کې فرهنګ او کلتور د ټولنې د تل نه راپورته کېږي. فرهنګ او کلتور داسې شی نه دی چې په ټوپک باندې هغه خلکو باندې تاسو تحمیل کړي، یا د بهر نه هغه فرهنګ راشي او په خلکو باندې تحمیل شي. زه داسې فکر کوم چې په دغه برخه کې طالبان ګران دي خلکو ته، طالبان باید خلکو حق ته غاړه کېږدي او دغه غوښتنې دې ومني. دا چې میکانیزم څنګه ده هغه بېله خبره ده، په هغه کې زه نه غواړم چې پاس کوم. لیکن دا د خلکو د ولس حق دی چې دغه د تعلیم مسله او نور بشري حقوق د طالبان مراعت کړي. بل طالبان سره خلک ستونزه نه لري، کوم بل مشکل نشته. دغه مسله د دوی دپاره ډېر زیانمنونکی دی. تاسو اوس وګورئ، دوی خو داسې وایي چې که مونږ باندې اټوم بم هم استعمال کړي، مونږ خپل موقف نه نه ګرځو. یقینا دوی خو د خلکو په فکر کې دي.
اتمر صاحب، ځینې کارپوهان دا وایي چې طالبان له دغې وسیلې څخه د ښځو د حقونو او له وسیلې څخه د کار اخلي، د یوې سیاسي وسیلې په توګه. فکر نه کوئ د فشار لپاره چې په نړیوالې ټولنې باندې فشار راوړي چې حکومت پر اسنادو پیژني؟
اوس ګوره، که دوی دغه کار وکړي، مثلا اوس دوی ستاسو په خبره چې د فشار وسیله کاروي، لیکن زما پیشنهاد عرض دا دی که دوی همدغه کار خپله وکړي، دغه مکتبونه د کلیکانو خلاص کړي، ښځو ته د دوی حق ورکړي، خلکو ته د احترام وکړي، او د یو قانون پر بنسټ باندې د خپل حکومت هغه پایې په اصطلاح ټینګ کړي، خود په خوده دا هم نړیوال پېژني، هم کوم ستونزه نه پیدا کېږي. دا د دوی د رسمیت پېژندلو دپاره ډېر ښه قدم ونیسي.
مننه زرمه صاحب. د دغه غونډې تر اوسه پورې محتوا معلومه نه ده، خو لنډ دغه بیان کې ما مخکې یادونه وکړه چې ملګرو ملتونو پرون خپور کړی وو دا غونډه د څه لپاره رابل شوې. د تړلو دروازو تر شا غونډه دوه ورځې دوام کوي. خو کراشو دغه د طالبانو له سرپرست حکومت سره د نړیوالو د تعامل موضوع بیا هم ملګرو ملتونو رابرسیره کړی چې اوس چې په افغانستان کې هغه حقایق رابرسیره شوي، د حکومتولۍ د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې، د ټول شموله حکومتولۍ، د تروریزم او ځینو نورو مسایلو په ارتباط باندې غواړي نړیوال پر تعامل بیا کتنه وکړي او وګوري چې له طالبانو سره د همدغو مسلو په اړه په څه ډول دوی په راتلونکي کې ښکېلتیا ته دوام ورکولی شي. څه فکر کوئ چې ډېر لوی بدلون به راشي د دې غونډې په نتیجه کې؟
بلکل، لکه څنګه چې تاسو وویلې، په دغو څو موضوعګانو به دوی خپل نظرونه ورکوي، او په دې کې به پاکستان هم خپل نظر بیانوي چې دوی ته ټي ټي پي ډېر لوی ستر ګواښ دی، او هغوی د افغانستان طرف نه حملې کوي، او نور هم داسې دغه به ورکوي، شواهد به ورکوي چې دلته اوس هم تروریزم شته دی. لیکن بیا هم که چېرته موږ وګورو، د دای سره په مبارزه کې طالبان ډېرې لاسته راوړنې لري، او تر پخواني حکومت دوی د تروریزم په ځپلو کې تر هغوی ډېر کامیاب دي. او بل سرتاسري امنیت دی په افغانستان کې، او په هغه کچه باندې جنګ نشته لکه پخوا چې وو. نو دغه یو څو پیشرفتونه دي چې هغه شوي دي. دوی به دا هم د بحث موضوع وي، خو په عین حال کې به دوی بیا هم دغه خپل دریز نه نه تیریږي چې طالبان به چې د ښځو حقوق مراعت کړي، مکتبونه خلاص کړي، هغه حقوق چې آی سی سی پی آر په 1968 کال کې انسانانو ته ورکړي دي، یونیورسل ډیکلریشن آف هیومن رایټس په ټولې دنیا خلکو ته دا ګارنټي کړي دي، د ښځو حقوق کنوینشن چې جوړ شوی دی، د ماشومانو کنوینشنونه دي. اوس دنیا ډېره ترقي کړې ده د بشري حقوقو په فیلډ، یا په میدان کې هم ترقی کړې ده، په نورو میدانونو کې هم دنیا ډېره پیشرفته شوې ده. اوس بین المللي کوټونه شته د تروریزم خلاف، د جنایتونو خلاف، د حقوقو د مراعاتولو خلاف. دلته کوټونه دي باید چې دغه کوم حقوق چې در خپل لاندې کیږي که دغه نوې لاندې شوي، نو اوس ډېر ښه چانس د طالبانو دپاره چې دوی خپل کیس وړاندې کړی وی د رسمیت پېژندنې په خاطر باندې، چې ګوري دغه حقوق مونږ مراعات کړي دي او مونږ نور هم درګرده پیشرفت. او بل د کلتور خبره ده، په افغانستان کې تعلیم همیشه کلتور و وسم دی، او کېدای شي چې دا په سپین بولدک یا په کملری ولسوالۍ کې دا کلتور نه وي چې خلک مکتب ته لاړ شي. دلته یو کلش آف تھاټس دی، د فکرونو یو تصادم په منځ کې دی چې د بتپاتو علاقو او د پیشرفته علاقو په منځ کې وجود لري.
من نظر مصاحب اتمر صاحب که ته هم تر اوسه پوری رسمندانه ده تایید شوی، خو داسې ویل کېږي چې د طالبانو سرپرست د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم دوحې ته تللی دی. د دوحې کې د طالبانو سیاسي دفتر هم دی، هلته ډېر استازي سره راغونډېږي، او د نړیوالو هم تقریبا مرکز په دوحې کې دی، او دغه غونډه هم هلته جوړېږي. دغه ډول غونډې چې جوړېږي، فکر نه کوي چې د دې غونډو تر څنګ ځینې نورې غونډې چې هغه هم کله کله ناکله ویل کېږي ډېرې مهمې غونډې بلل کېږي، د طالبانو له چارواکي یا د طالبانو سرپرست د بهرنیو چارو له وزیر سره به غونډې ترسره کېږي، او د دې غونډې له محتوا به هغوی خبرېږي او د هغوی دریځ به اخیستل کېږي که نه؟
زه داسې فکر کوم چې دا به ډېر ښه خبرې چې په ټولو غونډو کې د طالبانو استازي وبلل شي، ځکه دوی ته هلته په مستقیمه توګه ویل کېږي چې دوی سره مشکل چیرته دی، یا حداقل په هغه دلایلو باندې به دوی سره خبرې کېږي کوم چې نړیوالو دپاره ستونزې او مشکلات جوړېږي. اوس تاسې که د مرستو په برخه کې وینئ، ګورئ دغه ډېرې مرستې چې راځي ملګرو ملتونو ته، دا د ملګرو ملتونو چې دوی د خپل پیسې نه دي، دا د هغه هیوادونو پیسې دي چې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه دي. او دې کې تاسو خپله پوهېږئ چې هغه ثروتمند هیوادونه یا ډېر بډای هیوادونه چې دي، هغه اروپایي هیوادونه دي، امریکایان دي، او دغه پیسې د دغه هیوادونه چې ځي دا د ټکس پیسې دي، او د ټکس پیسې د ښځو د ټکس پیسې دي. دا یعنی ډیری په دغه هیوادونو کې ټکس پیر چې دي دا ښځې دي، او دا د دوی دپاره بیا د دوی د دولتونو دپاره د دوی د حکومتونو دپاره دغه یو مشکل پیدا کوي چې ښځې د اروپا کې وایي، په امریکا کې وایي چې مونږ زمونږ پیسې تاسو هغه هیواد ته لیږئ چې هغوی د ښځو حقوق نه مراتوي. اوس د دې دپاره چې څنګه مونږ یوه لاره پیدا کړو چې دغه مشکل حل کړو، باید طالبان دې فکر وکړي په دغه برخه
کې. اتمر صاحب، تاسو وایئ چې مثلا طالبان ښه دی چې په داسې غونډو کې دوی استازي هم ګډون وکړي، خو کله چې د طالبانو سره د غونډو موضوع مطرح کېږي، ډېر غبرګونونه راپارول کېږي. په تېره بیا د ښځو د حقونو مدافع ډلې او نور مدني فعالان وایي چې باید طالبانو سره هیڅ تعامل ونه شي. د دغې غونډې په درشل کې هم ډېر غبرګونونه راوپارېدل، او ډېرو ویل چې طالبان ته باید په داسې غونډو کې چې دوی ته مشروعیت ورکول کېږي بلنه ورنکړل شي.
دلته اوس د مشروعیت مسله نه ده چې طالبان ته څوک مشروعیت ورکړي. اول خو زه داسې فکر کوم چې که څومره دوی سره د خبرو اترو زمینه مساعد چې دوی د فکري تغییر دپاره، البته ایدیولوژیکي فکري تغییر نه، په دغو پالیسیګانو کې احتمال د دې شته چې د دوی څه نرمښت پیدا شي، دا هم سل په سلو کې نشم ویلی. لیکن اوس افغانم دا وروستی خبره هم کړو کوم، اوس نړۍ داسې دی لکه ما مخکې څو ورځې مخکې د اخبارونو کې ولوستل چې نړۍ وایي چې لکه څنګه چې موږ کویت 19 سره کویت 19 سره گزاره کړی، اوس موږ مجبور یو چې طالب سره وغه گزاره وکړو. دا یو واقعیت دی اوس چې دغه مشکلات شته دي.
مننه اتمر صاحب. زرمه صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ اتمر صاحب ویل چې خبداوی چې له طالب استادو سره په دا ډول غونډو کې هغوی بلنه ورکړل شي، ورسره خبرې وشي، ممکن په فکري لحاظ هغوی ته قناعت ورکړل شي چې باید دغه چلندونه چې دوی تر اوسه پورې د ښځو په وړاندې د حقونو په برخه کې تر اوسه پورې کړي دي، ممکن د هغو پرېکړو نه په شا شي. خو ډیر ځلې داسې ویل کېږي چې د طالبانو اکثره چارواکي هم د دغو بندیزونو سره جوړ نه دي، خو په ښکاره نه شي ویلی، ځکه چې ډیر نور ستونزې ممکن ورته راولاړې شي. فکر نه کوئ چې د طالبانو په منځ کې هم په دې برخه کې ځینې اختلافات شته، او دغه اختلافات فکر نه کوئ چې د دې سبب شوي وي چې نړیواله ټولنه په دې پوهېږي چې که چیرې د دوی د حکومت غړي یا نور هم راوبلل شي، خو اصلي خبره بیا بل ځای کېږي، او هغه هم ګوته اکثرا قندهار کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوند زاده تر ګوته نیول کېږي چې اکثرا پریکړې هلته کېږي.
بالکل تاسو سره بالکل موافق یم. دغه کوم طالبان چې لکه متقی صاحب دی، مجاهد صاحب دی، دغه شاهین دی، بل ډاکټر وردګ دی، دغه خلک چې دا کوم په دې غونډو کې کینی، دا ټول په دې پوهېږي چې نړیوال د دوی نه څه غواړي، او په کوم ځای کې دوی ته ګوته نیول کېږي، او کومه ملامتیاوې دوی لري، په دې باندې دوی قناعت لري. دوی دا خبرې بار بار دا پوښتنې د دوی نه شوې دي. دوی حتی داسې اشارې هم ورکړي دي چې یعنی دوی بیخي د هېڅ بل بے بس دي، هېڅ اختیار نه لري، او دوی حتی دا څرګندونې دوی راښکاره شوې دي چې یعنی د مکتب خلاصېدل دا فرض عین دی، او بعضې به بیا ویلي چې مثلا مباح دی. یعنی دلته خو توپیر شته دی، نظري توپیر شته دی، لیکن بیا هم د دوی یو دغه دی چې د مشر د خلاف کار نه کوي، او بالکل دوی که په غونډه کې څومره هم کښېنه که نه، مشر په غونډه کې ته چې روغ غواړي هم هغه نه راځي، نه در سره کښېني، نه در سره خبرې کوي، او نه در سره قناعت کوي. او دا کوم خلک چې موږ او تاسو دې غونډو ته وایي چې روغ غواړي، دی خو بې دغه قناعت لري، دا وزرسي د ما او تا نه ده. هغوی دې ډېر دې ته خوشحاله دي چې مکتبونه سبا ته خلاص شي، ښځې مکتب ته لاړې شي، او کار ته هم لاړ شي په حجاب کې، اسلامي چوکاټ پر.
مننه نظر مصیب. اتمر صاحب، یو وروستۍ پوښتنه د ملګرو ملتونو لپاره. د افغانستان ماموریت ډیر مهم دی د حیثیت او اعتبار لپاره، خو تیر تاریخ ته په پام ملګرو ملتونو چې په افغانستان کې هغه د کورنیو جګړو او نورو کې رول لوبولی دی، اکثرا نتیجه یې نه ده ورکړې. څه فکر کوئ چې دا ځل ملګري ملتونه به داسې پرېکړه ونه کړي چې هغه د افغانستان د میلیونونو وګړو چې بشري مرستو ته سخت اړ دي په زیان تمام شي؟
زه فکر نه کوم که ملګر ملتونه داسې فیصله وکړي چې دوی د افغانستان ځینې ووځي. دوی به په هر شکل چې دغه خپل مرستې به روانې ساتي، او کوشش به دا کوي چې دغه لارې چارې ولټوي چې د هغه په وسیله دغه مرستې مستحقو خلکو ته ورسېږي دننه په افغانستان کې. او زه په دې باور هم نه یم چې که ملګر ملتونه داسې فیصله وکړي چې دوی د افغانستان د خپل فعالیتونه ودروي او زیاتي د افغانستان له دوی ووځي، ځکه چې دا د دوی یو اغم دی، وظیفه هم دی چې دوی باید ولو که یو هېواد کې جنګ وي، ولو که یو هېواد کې ناامني، ولو که یو هېواد کې کورني جګړه وي، د دوی مطلفیت دا دی چې دوی باید هلته حضور ولري او خپل مرستې د مساحت کسانو ته ورسي. نو زما ډېر باور دا دی چې دوی خپل مرستې نه اتري او خپل کار ادامه ورکړي، لیکن فشار به راولي طالبانو باندې چې په زمن کې چې هغوی دغه خپل سخت دریځي نه نرم شي، او فرصت و زمینه د ډېر نږدېوالی دوی سره پیدا شي.
مننه اتمر صاحب. زرمه صاحب، تاسو څه پرې وایي؟ ملګري ملتونه هغه اصولو ته په پام چې او مسؤلیتونو ته په پام فکر کوي چې دوی به بیا هم په افغانستان کې پاتې شي، او د افغانستان د بېوزلو خلکو سره به لاسنیوي ته دوام ورکړي؟
د ملګرو ملتونو منشور ته چې ګورو، دا د منشور پراخه برخه همدغه ده چې په هیومانیټیرین کرایسس کې د هېوادونو سره مرسته وکړي، او دوی به دا خپل دوام په هر ځای کې چې هر رقم حالت یې دا به جاري ساتي. فلسطین کې هم داسې دی، سودان کې هم دی، په هر ځای کې دا کار کوي. لیکن دا خبر هم زه په زمین کې کول غواړم چې د طالبانو د رسمیت پېژندنې په لار کې تر ټولو لوی خنډ چې د طالبان پر خپله دي، دوی خپل هغه اساسي او فنډمنټل رایټس چې دي هغه تر پښو لاندې کوي، او همدغه دوی ودروي چې د رسمیتونه پېژندل شي.
ډیر مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکو محمد اساق اتمر او د سیاسي او حقوقي چارو پو بشیر زرمست چې د ازادي رادیو په دې 25 دقیقې بحث کې مو ګډون وکړ. نن بحث مو هم په دغه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ پر غونډه راڅرخېده. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم په څو شیبو کې زما همکار فرشته نګاستریو ته راځي او راتلونکي خبرونه مختبري.